شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله. په دې خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازې ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیدي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکي اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبان حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې د تر شپږم ټولګي پورتنچونی ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د سرریاستم مرستیاله ایرینا ویرشچونک څرګندوي چې له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې بوسي. پخوا ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. د یو تازه خبر له مخې په میریپول کې چارواکي وایي چې د یو تیاتر په ودانۍ کې چې کومو خلکو پناه اخیستې وه هلته د روسیې د بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 300 ملکیان وژل شوي دي. ناتو، اروپایی ټولنی او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. برېټانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولې دي. دا پریکړې د ناتو، اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارد مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وی طالبانو له جګړې پرته بل لار نه دور پیشه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا شاغلی مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کړي.
همدا مسله مې په دې خپرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څیړنیز مرکز له رئیس عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د طالبانو پر دې پریکړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستو ته نه دي پرېښي خفګان او ناهیلي څرګنده کړې. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن د اوکراین د جګړې په خاطر پر روسیې نور سخت بندیزونه لګولي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وی تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوی جوړ شوی او نه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. شاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنه یې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوي ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. خغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیرش په خبر شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیز توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنګي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپله شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کلي یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
په راپور کې مو د احمد مسعود په وینا واورېدل چې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام اعلان کړی دی. جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود په افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کومې ژمنې کړې دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپله تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپله جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چېرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چېرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بل اړخه که چېرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژمن دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کار وکړي، القاعده او نور ترهګر ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي. بشري حقونه، د ښځو حقونه، او ترهګر ډلو سره د رابطې قطع کول او بل چاته تهدید نه متوجه کول او په عین وخت کې یو لمشولاري یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغو کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي، همداسې نه ده؟
دا خبرې یو خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دي. دویم غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دي. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دی باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کار وکړي تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نښه دا دی چې طالبان دی ځان نه نرمش وښي، د نړیوالو سره دې خبرې وکړي او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دې ورته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت څروان په راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیل شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه ښودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه د کابل لنیول ورسته ل شپږم ټولګي پورته جنوز د کون کوته وویل چې تر بلې خبرتیا پورې شوانځي ته لاړ نه شي. ورسته وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعدې عملي کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي نه د هغوی په الفاظو.
بل لور ته د ملګرو ملتو د کارپوهانو یوه ډله له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغو کارپوهانو ډلې چې په ملګرو ملتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په هر سیمه کې د هر عمر مېرمنې باید په مسوم ډول د زده کړو په هدف بیرته خپلو ټولګیو ته ستنې شي. په همدې حال کې د امریکا په ګډون ګڼو اروپایي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه چې نجونې دي له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه ځي غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې د غبرګون په دوام تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه غندلې. د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل دا پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولی شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ یې وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله او ویې ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د نن ورځې د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي:
مسجد کردن مکاتب دخترانه خلاف
منافع دنجونو د خونځو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خپره شوه له طالبانو غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي: هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د طالبانو د مشرانو د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl .org.
دا ستر ډو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې ژور څاګان ولې کنيستل کیږي، ولې سرونه نه پټي شي، ستونزې څه دي، په تفصیل به په دې اړه واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د ورځې توده مسله: د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. دا بندیزونه د اوکراین په خاطر لګیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهه شوی دی. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. لبلی خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلي چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی، او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه:
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بی پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاف بالتی پولشه څه توچ
لدی چې له پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپینه رای ورکړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت لټګره دا خبر لرو چې استرالیا نن د پاکستان د کرکټ ټیم ته په ټیسټ میچ کې په 115 منډو ماتې ورکړه. له دې سره د ټیسټ میچ د دریو لوبو لړۍ 1-0 د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. مخکنۍ دوې لوبې مساوي سرته رسېدلې.
دا دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجلې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې په ژورو څاګانو کې د ماشومانو د پریوتو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستۍ وچکالی د ډېر عمل شوې چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکړي، خو دا څاګانې خلاصې دي او د خوندیتوب لپاره یې هیڅ تدابیر نه دي نیول شوي، چې له امله یې زیات ماشومان په دې ژورو څاګانو کې لوېدلي. خو ولې دا ژورې څاګانې نه پوښل کیږي؟ ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدام نه کیږي؟ دا به په دې ریپورت کې واورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وایستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې اورزګانی ماشومان دي چې لوبې کوي. دا ناخبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبې کوي چې شاوخوا یې سرلسې څاګان شتون لري، او هر دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبې کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي، چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې هغه نو سړی به دغه بارنه دغه وس د کشنکۍ چورول ویژه دغه به نو ډېر تاوان یو که به دغه یوه ګونې سیمې ډېر
هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم سته چې ماشومان ورولویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډېر سته و کې باید پټې کې خلک پو
علت یې څه دی ولې خلک نه پټوي؟
نو خدا دا نه پامېده لکه هغه د کلات کې و که چیرې و چا په زابل کې و هغه مسلمان چا کوچنی چې لیدلی
په کندهار کې موسوله دا اوس څو ماشومان ورشوسول
دا چا د څه سرلڅي باید ضرور هم پټ کې.
او تاسې ولې نه پټوي؟ تاسې د کلي د وطن د خلکو
باید پټې کې خو امر سړی نو
دلته د پټېدو علت سری ولې نه پټېږي؟
دی پټېږي خو نو خط بیا پامېده نو
یعنی خلک
توجه نه ورته کوي. هغه مال یې باره په یاد شي چې کار تر کار جن تیر سي لکه هغه کوچنی چې ورولودی.
د اروزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شفیع الله وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالي د دې لامل سوې ده چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې کښېنوي، خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي، او دا ترې هیرې سي. او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نسي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې دي وچکالي له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوندو ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي چې داسې ځي بل ځای څا وي، نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته نه توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا ژورې څاګانې ولې نه پوښل کیږي، او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د اروزګان ولایت یو تن مدني فعال سانولا ولسمل ازادي راډیو ته وویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار دا چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي، په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی، نه به تېرې پیښې کېدلی، نه به په راتلونکي کې اندېښنه وی.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی وو، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلی دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلي عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري، او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅولو لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د هڅولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین پیل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف او موخه زمونږ دغه ده چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین د هغو نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو، وګرځو هغه شاګردان چې هغو د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر د تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی، او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دې د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو مالیار وایي
په دې خاطر راغلي د لس ولسوالیو ترمنځ یونیسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی، زیات شمېر سیلبینو ته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ په لاره واچي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه انجینر په باب باندې دغه تشدانه شریعت راخسته دي، دا خو باید اسلامی امارات په ټول دنیا کې اسلامی کوپری دا ټول دنیا کې وګورئ، انجینر سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه تازه نه پېژم چې دا سره کوم چې ساده ای طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا نه راپاریږي، په دغه خلک راپاریږي، دولتونه راپاریږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یو باندې او بله باندې باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله دا میاشه د پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوند دی او په خدای په امان.
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوال نه مت پیغام پریزم نه طالبانو د پریکړه پاتاس باندې جنګونو خوونځه اجازه نه ورکړي به باندې مو ډېر متاثر شو دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدي:
00420221234.
له دې سره د نیم ساعت خبري مجله هم پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته به ما همکار سمیع عباس تر سره په بل خبري مجله کې ملتیا کوي.
ساعت 6:30.